السلام علیکم د ماسپخین یو بجه ده په دې ساعت کې زه نجیب امیر ستاسو کوربیم په مهمو راپورونو کې د پرویز مشرف خپل فارم هاوس ته د انتقالېدو همدارنګه د وزیرستان نه د شپاړس زندانیانو د خوشې کېدو او د سولې په اړه د پښتونخوا د ګورنر د څرګندونو نه خبرېږي خو د دې هر څه نه وړاندې د پښتونخوا سیمې او نړۍ تازه خبرونه تاسو د عبدالحی کاکړ نه اورئ.
سرټکی د پاکستان پخوانی فوجي واکمن پرویز مشرف نن سهار وختي د راوټنډۍ له فوجي روغتونه چک شهزاد خپل کور ته یوړل شو چې په لاره کې 14 وسوه. د افغانستان د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې دغه ولایت د ملي امنیت ریاست په هڅو د وسوال مخالفینو یوه اته کسیزه ډله د مخالفت لاس اخیستې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هیله څرګنده کړې د افغانستان د ولسمشري راتلونکي انتخابات په هیواد کې د یو تاریخي جمهوري مرحلې استازیتوب وکړي. او سم د خبرونو تفصيل د پاکستان په خوانی فوجي واکمن پرویز مشرف نن سهار وختي د راولپنډي له فوجي روختونه ځخه په چک شهزاد کې خپل فارم هاوس ته یوړل شو. د نموړي د قافلې تر تیرې دروسته په لار کې واردمخه شخ بم وچاو دي چې د ځای پولیس په وینا څه ډول مالی او ځاني ځاني نه دی اړولې. بلخوا پرون د پاکستان مرکزی حکومت د پرویز مشرف نوم له اگزیکټ کنټرول لیست څخه د سلو درخواست رد کړی ویلي دي چې ولسی ګټو ته په کتو سره دا درخواست نسی منزوریدلای ځکه چې د مشرف پر ضد د هیواد په بیلابیلو عدالتونو کې مقدمه روان دي. پر پرویز مشرف له پاکستانه د باندې پر تک بندیز او څو ورځې وړاندې پر نوموړي د غداری په تور کې د عدالت لخوا فردي جرم هم ولګول شو. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه د چهارشنبه په ورځ په داسې حال کې شپاړس مسعود بندیان خوشي کړي چې په پاکستان کې د حکومت او وسوال طالبان ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي. دغه بندیان د امنیتي ځواکونو لخوا د لټون د عملیاتو پر مهال نیول شوي ول. د پاکستان په سینټ کې د سیمې استازي مولانا محمد صالح شاه قریشی مشال ریډیو ته ویلي چې نوموړي د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه ته د مسعود قبیلې د نیول شوو بندیانو لیست ورکړي تر څو هغه خوشي شي.
تیر ہفتہ مسجد بندیوں نے پہاڑ سے ہنگامی طور پر پولیٹیکل ایجنٹ سارا سب تفصیل خبریں وکلے اور بندیوں نے ہمیں پولیٹیکل تعمیر کو پولیٹیکل سمجھو کہ خدا چکن کے سمتا زمینات کی زمینات تازہ تیوری خبر داس ہونا چاہیے مسجد بندیوں نے پسکڑی دی مفہیم اور کیا سارا
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د حکومت او وسوال طالبان ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي تېرې کې طالبان پاکستان مرکزي حکومت ته د طالب بندیانو یو لیست سپارلی تر څو د مذاکرات په عمل کې د باور پیدا کولو لپاره هغوی خوشي کړي. خو د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ اسلام زیب بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د مسعود بندیانو خوشي کول د سولې له مذاکرات سره څه ډول تړاو نه لري. یو پاکستاني عدالت پولیسو ته حکم ورکړی چې له هغې جرمني سیلانۍ څخه بخښنه وغواړي چې د ویزې لرلو سربېره دوه هفتې بندي کړې وه. د دې شل کلنې جرمني مدافع وکیل ای اف پی خبري اجانس ته ویلي چې پولیسو د عدالت لوکر سره سم بخښنه وغوښته. دا ښځه د مارچ په 14 نیټه د پنجاب صوبې په ډیر غز خان کې هغه مهال ونیول شوه چې دې ښار ته د یو صوفي مزار ته د کلنۍ اورس د لیدو لپاره تللې وه. چارواکي وایي هغې ځانګړې اجازت لیک نه درلود چې ډیر غز خان ته لاړه شي چې د نارامې صوبې بلوچستان پر پوله پروت دی. د افغانستان د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د دغه ولایت د ملي امنیت ریاست په هڅو وسوالو مخالفینو یوې اته کسیزې ډلې له مخالفته لاس اخیستې د سولې له پروسې سره یو ځای شوي دي. د دې ډلې قمندان اختر محمد عمری پرون په دې ویاړ جوړې شوې غونډې ته د وینا پر وخت وویل چې د دولت وسوالو مخالفینو بهرنۍ استخباراتي کړیو ورته د افغان ملي ځواکونو د وژنې او د ټول ګټو تاسیساتو د ورانولو لپاره پیسې ورکولې.
افغانستان افغانستان مکتب افغانستان کی
د ملي امنیت د ریاست مسولین وایي چې یادې ډلې له تیرو دوه کلونو راهیسې د پکتیکا ولایت په اومنی ولسوالۍ کې فعالیت کاوه. د ناټو سیکرټري جنرال اندس فوغ راسموسن وایي چې حساب ځواکونه به د افغانستان د ولسمشري او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. راسموسن چې پرون په برسلس کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په پای کې خبرې کولې وویل د امنیتي چارو مشري به افغان امنیتي ځواکونه کوي.
While ISAF will provide support په داسې حال کې چې ایساف ځواکونه به ملاتړ کوي، افغان ځواکونه به په ټول هیواد کې مشري کوي. تر کومه ځایه چې د انتخاباتو لپاره له تیاریو ښکاري، دوی ژمنتیا، زړورتیا او مسلکي مهارت ښودلی.
د ناتو سیکرټری جنرال په عین حال کې وویل چې تر ټولو مهمه دا ده چې انتخابات شفاف او باوري وي، څو د هغوی پایلې د افغانانو لپاره د منلو وړ وي. ټاکل شوی ده چې د را روانې شنبې په ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هله څرګنده کړې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به په هیواد کې د یو تاریخي جمهوري مرحلې استازیتوب وکړي. افغانان به د شنبې په ورځ د ولسمشر حامد کرزي ځایناستی ټاکي. د چهارشنبې په ورځ کیری په یو بیان کې انتخابات د یوې لسیزې تر قربانۍ او مبارزې وروسته یوه مهمه مرحله ګرځولې ده. کیری زیاته کړه، د عادلانه او شفافو ټاکنو د پروسې په ژمنتیا سره به افغان مشران یو داسې نتیجې په راوستو کې مرسته وکړي چې ټول افغانانو ته د منلو وړ وي او د هیواد یووالی او د جمهوریت راتلونکی پیاوړی. جانکری د سولی زواق پر انتقال هم ټینګار وکړی. د امریکا په ټکساس ایالت کې په یوې پوځي اډې کې یو عسکر درې کسان ووژل او وروسته پر خپل ځان هم ډزې وکړې. د فورت هود پوځي اډې یو چارواکي لیفټنټ جنرال مارک میلی د چهارشنبې ورځ خبریالانو ته وویل چې پیښه په شپاړس نور کسان ټپیان شوي هم دي. نوموړي وویل داسې آثار نشته چې دا پیښه له ترګړۍ سره وتړل شي. برید کوونکي عسکر په عراق کې هم ماموریت ترسره کړی او د ذهني ټکان او فشار تر درملنې لاندې وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تر پیښه وروسته خبریالانو ته وویل چې خواشینی دي چې داسې خواشینی سوی چې داسې پیښه بیا وسوه. دی وایي چې نه غواړم چې پر حقایقو تر هغو تبصره وکړم چې معلوم سوی نه وي چې څه پیښه سوی وه. د خبرونو پای.
عبدالحی کاکړو چې تاسو ته د دې مهال خبر نه وړاندې کول. روانه خبرونه کې بیلابیل مهم راپورونه لرو. د سر راپور به موداوي چې حکومت وایي پرویز مشرف د ممنوع الخروج لیکلړ نه نشي وستله. د وزیرستان انتظامی شپاړس بندیان خوشی کړی دي.
صدام قبایلو داسې د اثر څوارڅ کې نیولې شو، بس هغه چې پوه شي چې وایو د یو کس نشته دی وایي نو بس هغه شانتي پرېږي دي.
دا به هم اوري چې د پښتونخوا گورنر وایي د حکومت د طالبانو سره خبرو ته سنجیده دی. پرون په حیات آباد کې حکومت ولسی عدالت پرانستی او د خلکو ستونزې اوریدې.
زمون حیات آباد جو اپډې نه زیات پرابلم مونږ ته دي، جون کې د ترانسفارمر او د پیډیو د اپډې همیشه جګړې شي. خو خاص مې چې دغه دې درې ګاډي د ګرمۍ د پاره اپډې کمپلینټ د پاره چې کوم شي دا بغټ مهرباني وي چې د حیات آباد باندې تاسو.
او په بل راپور کې به وره چې په جلال آباد کې د نارنج ګل دودیزه مشاعره پرون تر سره شو. او د خبرونې په وروستیو شیبو کې د میرمنو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې هلی اوري. رازو د خبرونې لومړی رپورت ته. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف نن سهار وختي د راولپنډۍ له پوځي روغتون څخه په چک شازاد کې خپل فارم هاوس ته ورسول شو. بل پلو پرون د پاکستان مرکزی حکومت د پرویز مشرف نوم له اگزیټ کنټرول لیست یا د ممنوع الخروج لیکلر څخه د ایستلو درخواست رد کړ او ویل چې ولسی ګټو ته په کتو سره دا درخواست نشي منظور دی، ځکه چې د مشرف پر ضد د هیواد په بیلابیلو عدالتونو کې مقدمې روانې دي. په دې اړه د لډیو خبریاله رابعه اکرم خان د اسلام آباد نه راپور ورکړي.
پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف نن سهار پوځي هسپتال نه چکشیزاد کې خپل فارم هاوس ته منتقل شوه دی. پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه چې پرویز مشرف د تلو په لار فیض آباد سره نن سهار یو چاودنه هم شوه ده، خو پکې سزانی او مالی نقصان نه دی شوه. د دین اوړاندې د تیر کال په 23 دسمبر هم عدالت ته وړاندې کېدو په وخت بارودي مواد ترلاسه شوه چې بیا پخوانی صدر ته عدالت د حاضرین استثنا هم ورکړی و. بل خوا تیر ماښام پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف له اړخه دغه نوم اگزیکټ کنټرول لسنه د ویسلو درخواست رد کړی دی او ویلی دی چې وفاقي حکومت عوامي مفاد له وجې دا درخواست نشي منصورولی، ځکه چې په پرویز مشرف ځینې مقدمه روانې دي. په پخوانی پوځي صدر تیرې میاشتې په 1.5 نیټه خصوصي عدالت له اړخه په غداري مقدمه کې فردي جرم لګول شوې دي او د دینه پر ساغه وکیل داخله چارو وزارت ته پرویز مشرف نوم د اگزیکټ کنټرول لسنه ویسلو لپاره داخله چارو وزارت ته درخواست کړی وو. د اگزیکټ کنټرول لسنه نوم ویسلو لپاره د وکیلانو مخکې هم درخواستونه نه کړی وو چې مشرخ خپل مور کتو لپاره بهر ته ځي. د دې په جواب کې عدالت وینا ما چې عدالت هغه نوم په اگزیکټ کنټرول لیست کې نه دی اچولې، دا د حکومت کار دی. د ذکر دا یو وفاقي وزیر خواجه صاد رفیق مدواتو سره په خبرو کې ویلي دي چې پرویز مشرف قسمت فیصله نن نه نو سبا به کیږي. د دا هم ویلي دي چې ملک جمهوریت او آئین ساتلو او چرولو لپاره واحد لاره دا ده چې د پرویز مشرف احتساب دی وکړی شي.
پرویز مشرف ته د ملک نه بهر تلو اجازه ورکولو یا نه ورکولو په حق لا تیره ورځ د مسلم لیگ نون مشاورتي اجلاس هم وشو. د مسلم لیگ نون ترجمان صدیق الفاروق وویل چې دې لړکی به حتمی فیصله د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف کوي، خو یو ملزم یا مجرم منطقي انجام ته رسول نه وړاندې به ورته د ملک نه بهر د تلو اجازه ورنکړل شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله پر راپور کې.
د پاکستان مسلم لیگ نون ترجمان صدیق الفاروق مشال ریډیو ته ویل چې تیر ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د وفاقي وزیرانو او پارټۍ د غړو یو غونډه وشوه چې پکې پرویز مشرف ته د ملک نه د بهر تلو اجازه ورکولو یا نه ورکولو په حق له مشاورت وشو. نوموړي ویل چې په غونډه کې حتمی فیصله اختیار وزیر اعظم نواز شریف ته ورکړل شو، او په دغه محل د نواز شریف وینا وه چې ملک کې آزاد عدلیه موجوده ده او موږ به د عدالتونو په هره فیصله عمل کوو. مشال ریډیو چې کله د صدیق الفاروق نه تپوس وکړو چې تاسو ګنګوسی دي چې راتلونکي کې نه صرف پرویز مشرف نوم د ای سی ایل نه اوویستی شي، بلکې ورته به د ملک نه د بهر تلو اجازه هم ورکړی شي. آیا د مسلم لیگ نون په مشاورتي اجلاس کې داسې فیصله شوې ده؟
سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں پرویز مشرف صاحب کا نام
سندھ ہائی کورٹ فیصلے پر رانا کی د پرویز مشرف سے نوم په ای سی ایل کې اچولې شوې ده، او بل دا خبره په ذهن کې ساتل پکار دي چې پرویز مشرف یو عام وګړی نه دی، یو عام وګړی مارشل لا نشي لګولې، یو عام وګړی عین نشي ماتولې، یو عام وګړی نشی گرفتار والے. پرویز مشرف د خپل اختیاراتو غلط استعمال کړی دی، نو په دې وجہ زګنم چې داسې ملزم یا مجرم منطقي انجام ته رسول نه وړاندې د ملک نه د بهر تلو اجازه ورته نه دی ورکول پکار، او د مسلم لیگ نون حکومت به هم د نوموړي نوم د ای سی ایل نه نو باسي، ځکه چې سندھ ہائی کورٹ ورلا نوم په ای سی ایل کې اچولې دی، او دا اوس د سندھ ہائی کورٹ خوښه ده چې هر فیصله کوي.
مشال ریډیو چې کله د عوامي نیشنل ګوند ترجمان سینیټر زاهد خان نه تپوس وکړو چې د هغوی ګوند په دې کلاس دریز لري چې پرویز مشرف ته د ملک نه د بهر تلو اجازه ورکول پکار دي او کنه، نو په جواب کې نوموړی وایي
عوامي نیشنل پارټي ډیکټرانو خلاف ته پکار ده چې دا کم کیس روان شوی چې رامنت کې اجازه ته ورسي چې مصالحت نه کاروانه رسته شي. د بهر تلو یا د نه تلو دا د حکومت ذمہ ده، حکومت ته خپل وګوري چې رس دغه هغه کول شي، خو کیس پکار ده چې دا وچلیږي د رامنت کې انجام ته ورسي.
همدا پښتنه چې کله موږ د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي انجینیر حامد الحق نو وکړه، نو دا غوي وینا ده
پاکستان آئین او قانون وہی ہے کہ کم سڑے جرم کی کاغذ اور کھوٹے جرم دے اور کاغذ جرم دے پکار دے چاہے باقاعدہ مختیو کی اور باقاعدہ سزا و جزا عمل مکمل شدہ باہر تک سوال میں پیدا کی.
یاد دیوی چې د تیر میاشتې په یو درشتمه نیټه خصوصی عدالت په غداری کیس کې په پرویز مشرف پر د جرم عائد کړي وو، او د نوموړي نوم د ای سی ایل نه وستو او ملک نه د بهر تلو اجازه ورکولو په حق له عدالت په خپل فیصله کې ویلی وو چې دا د وفاقي حکومت په اختیار کې راځي. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامی 14 مسعود بندیان خوشی کړي دي. دغه بندیان د امنیتي ځواکونو لخوا د لټون د عملیاتو پر مهال وخت په وخت نیول شي. په دې اړه لسیمینا د مشال لډیو خبریال سیلاب مسعود راپور کوي.
د سولی وزیرستان ستر پنډ غولی وانه را رسدلو اطلاعاتو په مطابق د سولی وزیرستان پولیټیکل انتظامیا چارواکو د مسعود قبالیانو سره تعلق لرون کی اغاش پاڑس کا جون خوشی کړی دی چې کوم د مختلفو پوځي عملیاتو په دوران کې نیولې او د وانه په پولیټیکل لاک اپ کې بندون کړی شوی وو. په دغه حواله سره د ذکر کول هم مهم دی چې دغه بندون په داسې وخت کې خوشی کړای شوال چې د حکومت تو طالبانو په منځ کې مذاکراتي عمل لګیا او د طالبانو له طرفه حکومت ته هم د یو شمېر بې ګناه قیدیانو د خوشي کولو فهرست هم ورس پر لای شوای دی. مشال ریډیو ته دا هم معلومه شوې ده چې دا بندیان د سیمې نه د سینټ نماینده او د سینټ د سفران کمیټۍ مشر مولانا محمد صالح شاه په ضمانت ذمہواري خوشي کړي شوې دي. په دغه باره مشال ریډیو چې مولانا محمد صالح شاه قریشي وژغاوه اغوی په دارنګ جواب وکړم
د تیر هفته مسجد بندونه په حق سره ہنگامی طور لوڈ لو دے پولیٹیکل جنگ سرا سب تفصیل مو خبرے وکلے اور ما غیلس دے بندیو نے عام پولیٹیکل تاویر کو پولیٹیکل کمو چ خدا چ کین چ سمتا زمینات چ یہ زمینات تازہ تیوری ز خبر دا سولا چ اغا مسی بندیو نے پسکڑی دی دے مو پری مور کیا سرا
بل پلو زن زرایے دے سلی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ لخلیب یائی چ دغو بندیانو خوش کول دے حکومت تو طالبانو پمنز کشے پمذاکراتی عمل کشے باور پیدا کولو اولنائی لڑائی دا خو پولیٹیکل ایجنٹ اسلام زیب دے مشال ریڈیو سارا دے خبرو کولو پا وقت دا دوا پا دغی رانگ رد دا کڑا
دا بالکل غلط خبر دا مذاکرات و دا بالکل دیکھی اس صداقت نشتا دے دا ہم کبھائلو دا سی دا سرچ مارچ کے نیولے شو بس اگر چی پویشی چی بھئیو دیو کسا نشتا دے وائٹ دی نو بس اگر شانتی پریگی دی
دا دے ہیں یادوی چھ سینیٹر مولانا محمد صالح شاہ دا ہم ورش وال چھ دوی دے پولیٹیکل انتظامیہ چارواک جو تا دشپارس نا زیادو بندیانو فریس پا حوالے کڑائی وہاں چھ پکوم شے دشپارس بندیانو خوشی کول ہاں شا پہ شرف دائی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د تیرو لسو کلونو راهیسې د ترهګرۍ پر ضد جنگ روان دی. په دغه سیمه کې د اف سی آر په نوم یو قانون هم د پخوا د زمانې راهیسې پاتې دی او د دغه قانون د لاندې عمل درآمد کیږي. خو پوښتنه دا ده چې دغه قانون څومره مؤثر دی او څه کردار لوبولی شي. د مشال لډیو همکار عمر دراز وزیر په دې موضوع لبنون راپور رالیږلی.
قبائلی سیمو کې د تیرو لسو کالونو نه ترهګرۍ پر ضد جنگ روان دی. خو قبائلی سیمو لپاره ټاکلې شوې قانون اف سی آر په دې لړ کې څومره فعال پاتې شوې او کم کردار یې لوبولې. د پېښور های کورټ یو وکیل ممتاز علي وزیر وایي
اف سی آر کې 21 دفعه او 40 دفعه داسې دوه دفعې دي چې کله یوې خورنات د حکومت مفادات ته څه نقصان وي نو حکومت ټول کوم چې دای دغه ناسي موري وو خلی ضمانتي نه وو خلی وس د لاس کولا کې کچیر مش وکسین او پلاس کولا کې په قبایلی علاقې کې ډیر داسې حالات جوړ شوی دي چې په حکومت باندې اٹیک شوی دي. حکومت مفادات ته نقصان رسیدلې دي خو حکومت د وسه پورا په یو کوم باندې په دا انداز باندې لوس نه وو شو چې ته د خورنه مو ته نقصان روخلی دی.
د پېښور په تون انٹرنیشنل ریلیشن سانگے پروفیسر ڈاکٹر اعجاز خان وائی اف سی آر دا اولنا یو کمزور قانون وو خو نه یو لس پی خبرستا دغه قانون نور هم کمزور شو.
پا افغانستان کی چې امریکی او د دنیا فوجونه رالل التنا دا طالبان او نور مختلف دهشتگرد راو تختیدل نو ای دلته کې یو خالی ویکیومو دلته هغه نظام اسم زنگ وهلو ای چرالل اغه زنګ وهله نظام کې ایز زور نو چې داخله ایثار کی نو دای یو رانته کنټرول وای شو.
پروفیسر ډاکټر اعجاز خان زیاتوی په اوسنی حالاتو کې اف سی آر فعال نشي پاتې کېده او په کار دا چې اف سی آر کې ضروری بدلون وشي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اوس هم یو بل راپور د خیبر پختونخوا. گورنر انجینیر شوکت الله خان ویلی دی چې د پاکستان مرکزی حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې په اړه سنجیده خبرې اترې کوي خو که چیرې څوک د بدامنۍ خوا ته لمن وهي نو بیا به د هغوی پر ضد عملیات کیږي. گورنر دا خبره د شروع په ورځ د پختونخوا چیمبر اف کامرس د تاجرانو په یوه غونډه کې تر ګډون وروسته خبریالانو ته وکړه. غلام غوث دغې غونډې ته ورغلی.
د خیبر پختونخوا گورنر شوکت الله ویلی دی چې موجوده وخت کې وفاقي حکومت د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو سنجیده کوشش کوي او نوره بد امنی دوی نشي زغملی. گورنر دا خبره د شروع په ورځ په پختونخوا چیمبر اف کامرس کې د تاجرانو په غونډه کې د ګډون وروسته له خبريالانو سره په خبرو کې کړی دی.
اتنی سیریسنس هم نه پهلې کبي نه دیکھی.
دومره سنجیدګي مونږ د مذاکراتو په اړه مخکې نه دا لیدلې. سمره چې دا ځل په نظر راځي او د گورنر دفتر او هر یو بل اداره د دې مذاکراتو لپاره په خپل خپل ځای هڅه کوي او دې کې خپل عقل او پوهه کاروي. مونږ به د هر حد پورې زو وفاقي حکومت دې لړکی پوره کوشش کوي چې امن په دې منطقه کې قائم شي او نوره بد امنی مونږ نشو زغملی. او کچيري څوک هم مونږ د نوري بد امنی طرف ته بوزي نو د هغوی سره به مونږ جنګیږو.
ته هم اسی سے لڑیں گے.
په خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس کې د دې غونډې پر مهال تاجرانو د گورنر انجینیر شوکت الله سره خپلې امنیتی او ځینې نورې تجارتي ستونزې شریکې کړې. په دغه مهال په پختونخوا کې د دغه امنیتی اندېښنو په اړه د تاجرانو د اتحادیې مشر شرافت علي مبارک مشال ریډیو ته وویل:
ټولو نه زیات وایم چې دې سیمه کې او دې علاقه کې سیکورټي مسله بزنس کمیونټي ته ده، بدتخوري ده، اغوا بړې تاوان ده، او خلک ډېر زیات نزی لګیا دي، خپل فیکټري خرڅې لګي، اونې بونې خرڅې لګیا دي. کم از کم 10-15-20 ارب روپۍ اوسه پورې ستاسو د صوبې نه لاړ بل صوبې ته. اوس زموږ صوبې یو کومل زی لګیا دی هلته دبئی کے کانفرنس کا انویسٹمنٹ ہو، دبئی کانفرنس کو بات کے بغور کا نا میں کہ زما کوم لوکل انویسٹمنٹ انویسٹر دے کو زی لگیا دے تختی لگیا دے اغه اسار کا کرا
د تاجرانو د امنیتی اندیخنو په جواب کی گورنر انجینئر شوکت الله تاجرانو ته ډاډ ګیرنه ورکړه چې حکومت به د تاجرانو او صنعتکارانو د امنیت لپاره پوره پوره هڅه کوي، او دا یې هم ویل چې هغه به د صوبایي حکومت سره د خبره هم وکړي چې سرنګي ډاکټرانو ته د اسلحه لایسنسونه ورکړي دي، نو هم دغه رنگ دي تاجرانو ته هم د اسلحه لایسنسونه ورکړي شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان په انګریزي ژبه خبرېدونکي ورسپانا اکسپرس ټریبیون په یو راپور کې لیکي د پاکستان حکومت د وسلوالو په اړه سرګند دریز نه لري، او همدغه وجه ده چې وسلوال خبرې ترې د حکومت سره د برابرۍ په بنیاد کول غواړي. د دغې لیکنې نورې برخې تاسو د ګولایاز نه اورئ.
اکسپرس ټریبیون کې لیکوال طلعت مسعود لیکي چې د پاکستان امنیتي حالات داسې دي چې یو کښتۍ د سمندر په منځ کې په طوفان کې نښتې ده، او دغه طوفان یې یو ځای او بل ځای ولي. همداسې د حکومت د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو په اړه دریز هم ښکار نه دي. دوی وسه پورې د خو او بدو وسلوالو په خبره کې پراته دي. دا لاره یوازې د مرض تشخیص کوي، نه چې درملنه. د لیکوال په وینا له وسلوالو طالبانو سره د خبرو تګلاره کې طریقه طالبان پاکستان داسې احساس ورکوي چې دغه ډله په ریاست کې دننه یو خپل ریاست دی، او باید حکومت د برابرۍ په بنیاد ورسره خبرې وکړي. حکومت په دې فکر کې راګیر دي چې آیا فوجي عملیات وکړي او آیا د خبرو له لارې دا مسله حل کړي. لیکوال زیاتوي چې په دې کې تر ټولو خوندوره خبره دا ده چې څوک د فوجي اپریشن خبره کوي، هغه د لویدیز ایجنټان ګرځول کیږي چې د پاکستان خلاف سازش کوي. بلخوا څوک چې د خبرو مرسته کوي نو هغوی ته د طالبانو د پلویانو په توګه کتل کیږي. لیکوال پښتنه راپورته کوي چې د امن موخي به په کومو شرایطو ترلاسه شي. د ترهګرۍ ضد جنگ کې باید حکومت د ولس مرسته وکړي، خو حکومت سره د دې سوچ نشته. حکومت باید په شاد د تلو پر ځای د وسلوالو طالبانو بربریت راښکاره کړي چې د عام ولس پر ضد یې پیل کړي دي. لیکوال طلعت مسعود په مقاله کې وایي چې په دې حالاتو کې عمران خان او نورو مذهبي ډلو کار نور کړکیچن کړی دی چې د دې هر څه ذمہواری په امریکا او د هند استخباراتي ادارې را او نورو بهرنو ایجنټانو اچولې ده. اکسپرس ټریبیون کې لیکوال وایي چې په پاکستان کې خلک تقسیم دي او د مستقبل په اړه خوشبینه هم نه دي. په پاکستان کې ژوند له هر اړخ نه اغیزمن شوی، کچري هغه ترهګري ده او که سخت دریستوب دي. زیاتره ترهګري پیخې هېرې کړل شوې دي او نه چاته سزا میلاو شوی. پاکستان په دې فخر کوي چې یو اټمي هیواد دی، خو دا خبرې یې هېره کړې چې د خلکو امنیت ساتلو کې یې تر ټولو بد ریکارډ دی. لیکوال د مقالې په پای کې لیکي چې یوه بنیادي پوښتنه دا ده چې آیا د پاکستان ولس غواړي چې تورو تیارو ته بیرته لاړ شي او د طالبانو فلسفه خپله کړي، او که آیا د روښانه مستقبل لپاره په خپلو رویو کې بدلون راولي. دا وزمو خوخه ده چې کومه لار خپله کړو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې زنده شهرګردی مکمل خاتمه
افغانان څو غواړي به شک چې
ډیره سخت راوړي تیره هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
د چهارشنبه په ورځ د پیښور په حیات آباد سیمه کې د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا یو ولسی عدالت پرانستل شو. پر دې مهال د بیلابیلو ادارو چارواکو د بلدیاتو صوبایي وزیر د حیات آباد د ولس ستونزې واورېدې او د حل لپاره د اړینو ګامونو د پورته کولو خبره وکړه. په دې اړه زموږ همکار سلام یوسفزی له پیښور نه راپور کوي.
حیدرآباد پی ڈی اے آفیسر کلب کی شوی اولسی دربار کی دا حیدرآباد گنش میں اسیدونکو حکومتی چارواکو تخپل ستونزې مخې ته کې خودی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی مشیر یاسین خان خلیل، د بلدیات وزیر عنایت الله خان، د پی ڈی اے ډایریکټر جنرل د وابډې سویګیس او پولیسو چارواکو د اولس ستونزې واورېدي.
زموږ حیدرآباد جو وابډې نه زیات پرابلم مونږ ته دي، ځکه د ټرانسفارمر د پی ڈی او د وابډې همیشه جګړې دي. خو خاص مې چې دغه دوه ګاډي د ګرمې د پاره وابډې کمپلینټ د پاره چې کوم شي دا وخت مې را باندې وي چې د حیدرآباد باندې تاسو
شاکز کې اوس مقامی آبادی چې دا 5% پاتې ده، او شاکز د غیر مقامی خلکو نه ډک شوی دی چې دا کوم فرنټیر روډ دی، دې نه لاندې کوم ځمکه چې هغه ته پی نو دا خلکو سره هغه کوي مهرباني وکړو چې موږ کوم حق پاتې دی چې هغه موږ لا راکو هغه ثبوتونه او هر څه شته دی.
ولس حیدرآباد کې د بدامنۍ او جرمونو په باب له هم ډېر شکایتونه وکړل، او د اکثر ویناوه چې د پېښور تر ټولو مهم ځای حیدرآباد تر ټولو بد امن ځای دی. د حیدرآباد ڈی ایس پی ستار خان د ولس ته دغه شکایت تونو په جواب کې وویل،
حیدرآباد دا دواړه سایډ نه چې کوم خلک راځي نو هغه لکه زمون نفری ولاړ وي د دواړو طرفونه لکه تالاشي حکم دی او دا واپسې کې چې کوم خلک زی دا غي زیات تر دغه د دې لپاره وی چې د حیدرآباد نه چې کوم کډنیپینګ کیږي یا د حیدرآباد چې کوم نور کرائم کیږي یا د حقیقي نو هغه باندې موږ خصوصي دغه پدې کوم چې یاره ان کیس امیجیټلی مونږ ته اطلاع ملاو شي چې مونږ خپل علاقه باندې ته اطلاع ورکړو د غوړ چیرې دغه کسان کیسار کی.
د بلدیات صوبایي وزیر عنایت الله کلی کچهری او لسی دربار ته وویل چې د هغوی د حکومت کوشش ته چې د اولس ټول ستونزې هوارې کړي چې د امن ټینګښت پکې لومړی توپ دی.
سکیورټي به زمونږ نمبر ون ترتیبي، خو دا چې کوم حالات روان دي دې حالات موجودګۍ کې داسې ګارنټي نشي ورکړل کېدای چې 100% به اسلام آباد سکیور نه دی، جی ایچ کیو سکیور نه دی، حیدرآباد به ټول 100%
حیدرآباد کې د اولس ستونزو اورېدو او هوارولو لپاره دا په حیدرآباد کې لومړی اولسي دربار وو چې پکې حکومتي چارواکو اولس سره حیدرآباد کې د بدامنۍ او جرمونو کابو کول لپاره د سیف سیټي په نوم د کیمرو او کمپیوټري نظام شروع کولو ژمنه وکړه. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په حیدرآباد کې د خلکو ستونزې مو واورېدې چې په ولسی عدالت کې د چارواکو په وړاندې کې خو دی. هلته په هنګوز ضلع کې بیا د بجلی محکمې د 22 کلو د خلکو بجلی د سزا په توګه بند کړی ده. چارواکي وایي په دغه کلو کې تر 90% پورې خلک د بجلی بیلونه نه ورکوي، او دغه سلسله د ورځو نه بلکې د کلونو راهیسې را روانه ده. نور حال د طارق اورگزین اورو.
د خیبر پختونخوا په ضلع هنګو کې بجلی محکمې د 22 کلو بجلی د سزا په توګه بند کړې ده. چارواکو په خبره چې په دغه کلو کې تر 90% پورې خلک د بجلی بلونه نه ورکوي، او دغه سلسله د کلونو راهیسې روانه ده. د بجلی محکمې وایان شوکت افضل مشال رډیو ته وایي چې په خیبر پختونخوا کې بجلی محکمه په خساره کې ده چې د دې یو غټه وجه د بجلی غلا او بلدا چې خلک بلونه نه ورکوي، او زیاتوي چې ځکه دوی دغه ګام اوچت کړو. نوموړي دا هم ویل چې په سیمه کې دوی د بجلی غلا کوونکو خلاف سخت کامونه اوچت کړی دي.
انګو کې تقریبا 8.5 کروڑ روپو په ادم ادایګي باندې 22 کلو بجلی موږ ډسکنیکټ کړی، دلته نه ټرانسفارمر امپوز کړه. دغه رنګ تقریبا 3000 کنډې موږ کوزې کړې د انګو علاقه نه بیل بیل کلو نه، او تقریبا 1 کروڑ روپے ادم ادایګي باندې انګو دوابا او دې علاقو کې موږ نه ټرانسفارمر نور امپوز کړی دا.
نموړي غوښتل چې په دې مهم کې د سیمې خلک دې ورسره تعاون وکړي، او هغه خلک دې ورته په ګوته کړي چې د بجلی په غلا کې کاکړ دي. د بجلی محکمې وایان اویل چې په دې مهم کې دوی سره د سیمې پولیس پوره تعاون کوي، او که څوک هم د بجلی په غلا کې اونول شو نه هغوی سره به هیڅ قسمه نرمي نه کیږي.
دا اخلاقی او قانوني جرم هم ده، او دې په کول باندې سزا هم ده، او دا سزا کم از کم 150,000 روپے کم از کم، او زیات نه زیات کرونو ته رسیده، او 3 میاشت قیدم ده، او زیات نه زیات 2 کالو قیدم ده. نو چې دا سزا وي او دا جرم هم ده، نو بیا خلکو ته پکار ده چې د قوم لپاره، ځان لپاره، ملک لپاره د بجلی غیر قانوني استعمال نه ګریز وکړي.
شوکت افضل زیادوي چې دغه مهم د یوې سیمې پر محدود نه دی، بلکې چې په کم ځای کې هم د بجلی غلا کیږي نو دوی به د هغوی خلاف ګامونه اوچتوي. نوموړي په خبره چې په 13 یوه اونۍ کې د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې 2 تر 25 پورې کسان د بجلی په غلا کې اونیولو، او د هغوی خلاف قانوني کاروایی په عمل کې راوسته. تارک اورگزین، مشال رډیو، هنګو.
تاسو د هنګو د خلکو ستونزې واورېدې. که تاسو هم په خپله سیمه کې ستونزه لرئ، په 00 24 11 24 باندې خپل ستونزې ریکارډ کړئ. په ستونزې او سرکار پروګرام کې به ورته ځای ورکړو او د چارواکو نه به جواب هم ترلاسه کړو. د سټوډیو د ګړۍ ستن رورو 1:30 بجې ته نږدې کېږي. په پوره 1:30 بجه به عبدالحی کاکړ تاسو ته د دې مهال لنډ خبرونه وړاندې کوي. د خبرونو د لنډیز نه پس په کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
د پاکستان پخوانی فوجي واکمن پرویز مشرف نن سهار وختي د راولپنډي له فوجي روغتون څخه په چک شهزاد کې خپل فارم هاوس ته یوړل شو. د نوموړي د قافلې تر تېرې وروسته په لاره کې وار د مخه شخصوي بم وچاودېدي چې د ځایي پولیس په وینا څه ډول مالي او ځاني زیان نه دی اړولی. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې 14 مسعود بندیان خوشي کړل چې په پاکستان کې د حکومت او سوال طالبان ترمنځ سولې خبرې اترې روانې دي. دغه بندیان د امنیتي ځواکونو لخوا د لټون د عملیاتو په مهال نیول شوي وو. یو پاکستانی عدالت پولیسو ته حکم ورکړی چې له هغې جرمني سیلانی بخښنه وغواړي چې د ویزې لرلو سربیره 2 هفتې بندي کړې وه. د دې 40 کلنې جرمني مدافع وکیل اف پی خبري اجانس وویل پولیسو د عدالت له حکم سره سم بخښنه وغوښته. د افغانستان د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې د دغه ولایت د ملي امنیت ریاست په هڅو د وسوالو مخالفانو یوې 8 کسیزې ډلې له مخالفته لاس اخیستی او د سولې له پروسې سره یوځای شوي. د دې ډلې قمندار اختر محمد عمری پرون په دې ویاړ جوړې شوې غونډې ته د وینا په مخ وویل چې د دولت وسوال مخالفینو او بهرنۍ استخباراتي کړۍ ورته د افغان ملي ځواکونو د وژنې او د ټول ګټو تاسیساتو د ورانولو لپاره پیسې ورکولې. د ناټو سیکرټری جنرال اندرس فوکس راسموسن وایي چې احساب ځواکونه به د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. راسموسن چې پرون یې په برسلس کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په پای کې خبرې کولې وویل د امنیتي چارو مشري به افغان امنیتي ځواکونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هله څرګنده کړې چې د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به په هیواد کې د یو تاریخي جمهوري مرحلې استازیتوب وکړي. افغانان به د شنبې په ورځ د ولسمشر حامد کرزي ځای ناستی ټاکي. د امریکا په ټیکساس ایالت کې په یوې پوځي اډه کې یو عسکر 3 کسان ووژل او وروسته یې خپل ځان هم ډزې وکړې. د فورټ هود پوځي اډې یو چارواکي لیفټنټ جنرال مارک میلي د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په پیښه کې 14 نور کسان ټپیان شوي هم دي.
د دې مهال لنډ خبرونه مو د عبدالحی کاکړ نه واوریدل. اوس کورنۍ ورځپاڼو ته زموږ همکار ریاض موسی خیل کتنه کوي.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې د پاکستان خارجه مشیر سرتاج عزیز امریکایي مطبوعاتي ادارې سره مرکه کې د پاکستان خارجه پالیسۍ بعضې اهم توکي په ګوته کړې دي چې پکې د ګاونډي او اسلامي ملکونو سره تعلقات او نورې مهمې چارې شاملې دي. اداریه د سرتاج عزیز د خولې وایي چې د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ ډېر پخوانی تعلقات دي او سعودي عرب په هر سخت وخت کې د پاکستان مرسته کړې ده، نو ځکه د سعودي عرب امداد ته د شک په نظر ونه کتل شي. دارنګ د پاکستان د وسلې صنعت په خکېدو دی او ځکه موږ اړو خپل وسله او جنگي جازونه په سعودي عرب خرڅ کړو. بل دا چې د شام سره زموږ د وسلو هیڅ لوزنامه نشته او نه مو د شام په خانه جنگي کې څه کار دی. ادارې مخکلي کې چې د ایران او سعودي عرب ترمنځ روانو مسلو حل کې هم پاکستان خپل مثبت کردار ادا کوي. دا شان افغانستان کې د امن لپاره پاکستان لګیا دی. البته د افغان مشروالۍ لخوا په پاکستان لګیدلې تورونو په حق له د سرتاج عزیز وینا وا دا د افغانستان ټول ټاکنو د مهم برخه ده. دا شان هندستان ته د تجارت لپاره غوريز ملک در جوړ کول لوزنامه به د نوی هندي حکومت سره کولی شي، خو پاکستان به کله هم د کشمیر په اړه خپل موقف نه ناوړي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې چترال د ملک یو لویه او لری پرته زله ده او دا د ابتاباد نه وروسته دویمه لویه زله ده. چرته چې د لیک لوس شر ډیره زیاته ده، خو د بده مرغه د کالج زده کړې تر سره کوونکي بیا د اعلی تعلیم لپاره د ملک نورو برخو ته په سفر کولو مجبور دي، ځکه چې چترال کې خپل پوهنتون نشته. ادارې وایي چې هر څوک چترال کې د عبدال خان او بینظیر یونیورسٹی کیمپس موجود دی، خو یو طرف ته دی کہ د لوستو د پارا صحیح منصوبه بندی نه کړی شوی، نو بل طرف ته د سرکاری کالجونو په ودانو د قبضو سره د علم تنده هم نماتیږي، نو ځکه دلته تعلیمی معیار ډیر ښه نه دی. اداریه وایي چې د چترال موسم، امنیتی وضع او د زده کړو شوق د دې خبرې تقاضا کوي چې باید دلته یو خپل یونیورسٹی جوړ کړی شي، او که دغه یونیورسٹی کې د اعلی معیار تعلیم ورکړي کېدو نو ممکن دا چې دلته به د ملک د نورو برخو او ان چې د بهر ملکونو هم زدکون کی راضی هیله دا چې حکومتي لوړ پوړي باید چترال د خلکو غوښتنې ته فکر وکړي او دا غوښتنه باید ډېر زر پوره شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوالو رسنیو ته کتنه کوو. نیشنل انټرسټ مجله لیکي په هند کې که چیرې په روانو انتخاباتو کې بھارتیا جنتا پارٹی یا بی جے پی بریالی شو نو زیات امکان لري دغه ګوند د پاکستان لپاره کم برداشت ولري. بلخوا د بطانی ورسپانې ګارډین لیکلي په افغانستان کې د ولسمشری انتخابات او د دغه هیواد د نړیوالو ځواکونو وتل دوه هغه خبرې دي چې د سیمې په حالاتو به اثر پرې باسي. د دواړو مقالو مهمې برخې ته استاد فرخنده اسد نه اورېده شي.
د نیشنل انټرسټ مجله لیکي په هند کې کچېرې پر روانو انتخاباتو کې بھارتیا جنتا پارٹی یا بی جے پی بریالی شو نو امکان شته چې د پاکستان او هند تعلقات خراب شي، ځکه چې بی جے پی د پاکستان خلاف سخت پالیسی لري. د دغه ګوند د وزیر اعظم لپاره امیدوار نریندرا مودی کېدای شي د دواړو هیوادونو لپاره مشکلات زیات کړي او کچېرې پر روان وخت کې په هند کې ترهګر پیښې مخې ته راځي نو د هند لخوا په سرحدي سیمو د پوځ شمیره هم زیاتېږي. نیشنل انٹرسٹ لکی په تیرو کلونو کې په هند کې ترهګر په خود دوانو هیوادونو اړیکه وار په وار شلولې دي. خود هند ولسمشر منموهن سنگ پاکستان سره د خو تعلقاتو پر مخ بوتللو ټینګار کړی چې دغه یو ښه ګام دی. مجله لکی د روانو حالاتو داسې معلوميږي چې د بی جے پی په مشرۍ کې د هند را روان حکومت به د پاکستان لپاره کم برداشت ولري. د دغه ګوند مشرانو تیر کال د پاکستان په پارلمان هغه وخت سختې نیوکې وکړې کله چې دوی د هند لخوا افضل ګورو ته د پانسۍ ورکولو خلاف قرارداد وړاندې کړ. افضل ګورو د کشمیر سره تعلق لرلو او د 2000 لومړي کال د هند په پارلمان په حمله کې تورن ګرځول شوی و. د دغه ګام وروسته د بی جے پی مشرانو د هند حکومت ته ویل وو باید د اسلام آباد سره خپل تعلقات محدود کړي. بلخوا د برتانی ورسپانه ګارډین لیکي په افغانستان کې د ولسمشری انتخابات او د دغه هیواد د نړیوالو ځواکونو وتل دوه هغه خبرې دي چې د دغه سیمې په حالاتو اثر پرې باسي. ورسپانه لیکي که سهم خلکو هر یو کال د افغانستان لپاره مهم ګرځولې، خو دوی اوس په یو داسې وخت کې داخليږي چې واقعي ډېر اهمیت لري. په دغه سیمه کې غربي سیړونکو وایي په روانو حالاتو د ډېرو خلکو نظر دی او په دغه کې پاکستان، ایران، هند، چین او عرب هیوادونه هغه ملکونه دي چې د دغه سیمه په حالاتو اثر انداز کېدلې شي. او بیا داسې ډېر غیر ریاستي تنظیمونه لکه القاعده، لشکر طیبه او پاکستانی طالبان دي د کوم چې د افغانستان په حالاتو جوړ نظر دي او دغه تل خپلې ګټې لري. پاکستان په دې اړه وار لمخې ویلي دوی په افغانستان کې پاک او شفاف انتخاباتو مرسته کوي او غواړي د 1990 د لسیز غونټې ګډوډي بیا رانشي. خو افغانستان او نړیواله ټولنه په پاکستان د حالاتو د خرابولو تورونه لګوي اخوا پاکستان دغه تورونه ردوي. ګارډین لیکي کچېرې عبدالله په انتخاباتو کې کامیاب شو نو کېدای شي پاکستان ته د دوی په هیواد کې په سختۍ سره د مداخلت نه کولو وینا وکړي.
فرخنده اسد و چې نړیوالو رسنیو ته کتنه کوله. د پاکستان په انګریزي ژبه ورسپانې ډان کې لیکوال زاهد حسین یو مقاله لیکلی چې ورکی راغلی د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ روانو خبرو اترو کې طالبانو وار لمخه خپل هدفونه ترلاسه کړي دي. دی وایي له طالبانو سره د خبرو اترو عمل هیواد په صوبایي، نسلي او فرقیزه بنیادونو ویشل دی. تفصیل د عبدالحی کاکړ.
د پاکستان انګریزي ژبې ورسپانې ډان د لیکوال زاهد حسین مقالې ته په کور کې د دننه محاصرې عنوان ورکړی دی چې پکې نوموړی وایي د پاکستان حکومت له ماسي څخه زده کړه نه کوي. دی په 2008 کال کې د سوات له طالبانو سره د سوي تړون حواله ورکوي چې له مخې د طالبانو لوړپوړو جنګیالان خوشی کړل شو. له تړون وروسته طالبان بیرته سیمې ته لاړل او خپل مخالفین یې ووژل. دی وایي بیا په 2009 کال کې یو ځل بیا د سوات له طالبانو سره تړون وسو چې وروسته طالبانو خپلواک ګاونډي سیمو ته وغځولی. د دغو مثالونو وروسته زاهد حسین وایي پاکستان د غلطیانو د تکرارولو عادت لري او یو ځل بیا له هغو وسوالو طالبانو سره په خبرو اترو کې ښکېل دی چې د زرګونو بېګنا خلکو وینې توی کړي دي. دغه په خبره کې په خبرو اترو کې پرمختګ ونه سي نو د دې باوجود تحریک طالبان پاکستان خپل هدفونه ترلاسه کړي دي. د لیکوال په وینا په شمالي وزیرستان کې ممکنه فوجي عملیات تر نامعلومو مودې پورې ځنډول شوی
او د دې شبکې پر ضد د هیواد په نورو برخو کې اقدامات درول سوي دي. زاهد حسین د جنو مطبوعاتو د ریپورټونو حواله ورکوي چې د جاسوسي سرچینو لخلي وای وسوالو طالبانو له ډزبندۍ څخه په ګټه پروتوکول سره خپلې زیاتري وسلې او جنگیالي له شمالي وزیرستانه نورو سیمو ته لیږلې دي. د ډان لیکوال وای له خبرو اترو څخه وسوالو طالبانو تر ټولو غټه او مخامخ ګټه دا پورته کړه چې خپلې ټولې سرګرمیانې جایزه وګرځولې. د دې په وینا په کومه کچه چې تحریک طالبان مشروعیت ترلاسه کړي له دې سره دا تنظیم پیاوړی شوی چې دا به په راتلونکي کې یو کمزوري ریاست له لوی خطر سره مخامخ کړي. د دې په وینا دا به وسلوالو طالبانو ته موقع ورکړي چې خپل پسمانده نظریه په زور پر خلکو وتپی. زاهد حسین وایي که حکومت وسلوال طالبان یوې روغ جوړې ته و هم رسیږي نو د دې باوجود به جنگیالي له تشدد لاس وانخلي. لیکوال پر مخ لیکي چې د حکومت لخوا د وسلوالو طالبانو د خوشاله کولو پالیسي د غیواد په صوبایي نسلي او فرقیز بنیادونو تقسیم کړی دی. دغه په خبره د سند لوی سیاسي قوتونه د شدت پسندۍ پر ضد د سختي پالیسي خپلولو او بیا د پنجاب سیاسي ګوندونه د روغې جوړې په حق کې دي. دغه په وینا شدت پسندو له دې سیاسي تقسیمه ګټه پورته کړي او یوازې هغه سیاسي ګوندونه پنشه کوي چې په فعال توګه د دوی مقابله کوي. دا شان د زاهد حسین په خبره د تحریک طالبان جایزه ګرځول نه یوازې په اقلیتونو کې ویره را پیدا کړي بلکې هغه اکثریتي سنیان هم ویرولي چې پر داسې اسلام عقیده لري چې لزغمه او برداشت ډک دی. د لیکوال په وینا د وسوالو طالبانو په شرطونو کې دونکو هر ډول تړون به په هیواد کې یو داسې شخړه رامنځته کړي چې لمخې به ټولنیز جوړښت تباسي. زاهد حسین وایي هر کال د اپریل په 13مه نیټه د هغو شهیدانو ورځ لمانځل کیږي او ورته د عقیدت پیرزوینه وړاندې کیږي چې له شدت پسندانو سره په جګړه کې ژوند له لاسه ورکړی وي. نو لیکوال پښتنه راپورته کوي چې د پاکستاني فوج نوې مشربه د وژل سو عسکرو کورنۍ سره څنګه سترګې ملاوي چې هم دغو ترګرو خپلوان وژلي او اوس د ریاست و هغه ته تسلیمي شي. په پای کې زاهد حسین وایي دا امن نه دی بلکه دا د مشرانو لخوا د پاکستان د تباکولو یو سودا ده.
اوس به د منور شاه په راپور کې اوري چې په افغانستان کې ځوانان دیموکراسي یا جمهوریت ته په کوم نظر ګوري او د کوم سیاسي ډلې تر اغیز لاندې دي.
د افغانستان د سیړونکو نتورک په ویپانه یو ریپورت لیکي زیاتره سارون کې افغانستان کې د تعلیم شرع زیاتې دوه په دې نظر ګوري چې د دې سره به په دغه هیواد کې جمهوریت پرمختګ وکړي او افغان ځوانان به خپل تعلیم او هنر د هیواد د جمهوریت ادارو د قوی کېدلو لپاره استعمال کړي. خو حقیقت د دې نه مختلف دی ځکه چې په تعلیمي افته ځوانانو کې هم زیاتره داسې شته چې د جمهوریت مخالفت کوي. دا ریپورت وايي د 13 ستمبر په میاشت کې د افغانستان په بدخشان ولایت کې د یوې غونډې په مقاضایي دینی عالمانو د جمهوریت او انتخاباتو په حق کې وینا کوله چې په دغه غونډه کې موجودو یو څو ځوانانو د هغوی سره بحث شروع کړو او هغوی یې گمراه او د حکومت ګډاګیان وبلل. که څه هم دغلته موجودو پولیسوالو دا کسان ونیول خو وروسته معلومه شوه چې دا ځوانان د حزب التحریر نومې ډلې سره تعلق لري یا د ډله د ټول نړۍ په مسلمانانو ځوانانو کې نفوذ لري او په دې نظر دي چې د تشدد نه بغیر د اسلامي خلافت جوړولو لپاره حل ځلې کوي. د ریپورټر مخه حزب التحریر ډله ځوانانو ته دا درس ورکوي چې جمهوریت ملو انتخابات د اسلامي قوانینو سره سمون نه خوري. د دې ترڅنګ زیاتره ځوان کول د مصر د اخوان المسلمین د مشر سید قطب او د جماعت اسلامي د مشر ابو اعلی مودودی د تعلیماتو د اثر لاندې دي. بل خو د فکر وړ خبره دا ده چې حزب التحریر د نور نړۍ د مسلمانانو ځوانانو په سیر تعلیمي یافته او خارجي مسرات تعلق لرونکو افغانانو ځوانانو باندې ډیر تاثیر لري. د دې په نسبت د کلی لوسی مزوانان تر ډیره حد آزاد فکر لرونکي او د جمهوریت په لویان دي. د ریپورت زیاتوي افغانستان کې د جمهوریت ملو انتخاباتو سره د اختلاف یو لوی وجه دا هم ده چې دلته په 13 یو لسیزه کې منتخب حکومت هیڅ د پام وړ کارکردګي نه ده خوده بلکې زیاتره خلک دا فکر کوي چې د طالبانو د حکومت په نسبت په اوسنی دور کې دوی ډیر زپل شوې دي. یعنی د افغان حکومت ناکامیانو هم خلک د جمهوریت نه بدخوا کړی دي. خو د ریپورت په وینا افغانستان کې جمعیت اصلاح ډله چې د اخوان المسلمین سره ډیر یو شانواله لري په دې نظر ده چې په جمهوریت یقین ساتي خو د انتخاباتو کې برخه اخیستل زکه جایز نه ګڼي چې د دوی په نظر د هیواد د بهرنی قبضه لاندې دي نو په دې حالاتو کې شفاف او منصفانه انتخابات ممکن نه دي. دا ریپورت په اخر کې لیکي چې کسه هم افغانستان کې د جمهوریت عمل مخالفت ډیر کم دي
خو د اندېښنې وړ خبره دا ده چې دا مخالفت زیاتره تعلیم یافته ځوانان کوي. په کار دا دي چې د دې هیواد جمهوري قوتونه او ادارې خپل کردار دومره باوري کړي چې د دې ځوانانو او عامو خلکو اعتماد پرې بحال شي.
پرون په جلال آباد کې د نارنج ګل دودیزه مشاعره ترسره شوه چې پکې په لسګونو شاعرانو خپل شعرونه واورول. دغه مشاعرې ته د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد ورغلی و او یو تفصیلي راپور پرې برابر کړی چې د یو شاعر په غږ پیلېږي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست تر سوري لاندې د نارنج ګل دودیزه مشاعره د جلال آباد ښار په شاهي ماڼۍ کې ترسره شوه چې په یو شمېر ننګرهار میشتو شاعرانو سربېره ورته له کونړ او لغمان ولایتونو څخه شاعران هم راغلي وو. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې که شاعران اونري شعرونه ووایي نو دوی به ورته کتابي بڼه ورکړي.
نننی مشاعره چې موږ تاسو ګورو واقعا په دې کې د زو خو ورته مشاعره نه وایم بلکې د ادب او د هنر مظاهره ورته وایم او دا فرهنګ د موږ سره دوستان پالي او هیله می ده چې دغه فرهنګ نه یوازې په نارنج ګل کې بلکې په نورو مشاعرو کې پراتونکو کلونو کې هم او پالي.
د ننګرهار والی مولوی عطا ولالودین له شاعرانو وغوښتل چې په خپل شعرونو کې ولسته د سولې او امن پیغام ورکړي.
زو غواړم تاسو په دې مشاعره کې تر اخر ساعت پورې تاسو سره احترام ډیری علاقه مند دي او هیله می دادا هغه شعرونه واور مچ پاغي کې ولسته د صلح پیغام.
پښتونه دنیا ګور او ورځ تر ورځې ترقی کړي د بهر تل کې ګرځي تلاشونه د غمی کړي خو تا خپل ډک قانونه په یو سو روپیو خرڅ کړل لالونه او یاقوت د ټول بے ځای.
یو شمیر شاعرانو نیوکه لرله چې د نارنج ګل پخوانۍ مشاعره به د ولس په وړاندې جوړېدله خو سږنۍ مشاعره سرکار په خپل انحصار کې راوستې ده. په همدې اړه یو تن شاعر عرفان الله بیدار مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
په سږنۍ مشاعره کې چې ما برخه واغسته نسبتا د نورو مشاعرو په پرتله باندې ډېره زیاته بې خونده وه. د بې خونده یوازینۍ وجه دا وه چې مخکې به دغه مشاعرې د ولسونو ترمنځ کېدې. ولسونو به په مشاعرو کې برخه اخیسته شاعرانو ته بیداد ورکولو شاعران بلا حسید الله به خوشالیدل او ډیر په مینا او جذبه باندې به خپل شعرونه ویل خو بدبختانه سګنۍ مشاعران او عام خلکو د پاره نه ول.
خو شاعر او نقاد استاد نجیب منلی به وایي چې په کار د نارنج ګل مشاعره په همداسي یو چوکاټ کې تر سره شي چې د پوچو شعرونو مخه ونیول شي.
دغه مشاعره له اول نه دولتي وه. په دې تیرو څو کلونو کې یو شمیر غرض لرونکو افرادو او ډلو دغه مشاعره یرغمل کړله او د منطق له چوکاټه د ادب له چوکاټه د فرهنګ له چوکاټه یې وایستله. که تاسو نننۍ شعرونو ته توجه کړی ډېرې ستغې خبرې پکې وشولې مګر د ادب په چوکاټ کې وشولې.
د یادولو ده چې د شاوخوا 500 کلونو راهیسې په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه مشاعره او میله جوړیږي چې په تیرو 12 کلونو کې بیا په یو شمیر نورو ولایتونو کې د سیمې د ګلونو په نومونو سره تړلې د کلنیو مشاعرو بنیادونه کېښودل شول چې په کندهار کې د انارګل، په میدان وردګ کې د مڼې ګل، په لوګر کې د سنځل ګل، په خوست کې د نختر، په کندوز کې د ریدی ګل، په مزار شریف کې د ګل سرخ او په کونړ کې د کونړ سین په نومونو دودیزې مشاعرې ترسره کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او ستاندې هلی خبرونه فرخنداسه تاسو ته وړاندې کوي. د ځل په کیاوري چې په افغانستان کې ولسمشري په انتخاباتو کې د میرمنو سرول دی.
په تاندې هیلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په افغانستان کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ښځو په رول خبرې کوو.
یو وخت راځي نه بلکې دا پورا ګروپ چې څو زره ښځې او څو سوه ښځې پکې راځي ملاتړ کوي چې موږ د بد انتخاباتو ته آماده یو. موږ انتخابات شفاف غواړو او موږ خپله رایه استعمالوو.
په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات اپریل په 15 نیټه ترسره کیږي. د دغه انتخاباتو لپاره د ولسمشرۍ د ځینو امیدوارانو سره خځې غړي هم څنګ په څنګ په دغه عمل کې برخه لري. اسوسییټډ پریس په خپل یو رپورت کې لیکي د 2010 کال د پارلمان په 299 سیټونو کې 95 سیټونه خځو ګټلي وو. دا ځل هم خځې د انتخاباتو پر روان عمل کې خپل رول لوبوي چې نړیواله ټولنه یې ډېر مهم ګڼي. په افغان پارلمان کې د کندهار غړې حمیدا یوسفی په کندهار کې د ښځو د رول په اړه وایي.
زه په یو داسې ناامنه ولسوالۍ کې اوسېږم، په داسې ناامنه منطقه کې چې نوم یې کندهار دی. په کندهار کې د لیې موږ د کور بعضې دوستان کاندیدان لرو چې موږ یې پېژنو. ډېرې ښځې ځي او راځي، یعنې باور به کوي لکه په دا حال شپو کې چې حالات خراب شوي دي، انفجارونه هم بعضې ځایونه کېږي. مګر افرین، زه خپل د کندهار په ښځو عموما د ټول افغانستان په ښځو افرین وایم چې په سل کې زه تقریبا پوهېږم 80% ښځې په دې باندې راضي دي چې وایي زموږ یوه یوه رایه یو ووټ هم ډېر تاثیر گزاره دی. حتی د یوه انسان سرنوشت بدلوي پوره افغانستان. نو دوی ټول په دې باندې خوشحاله دي چې دوی راووځي د باندې او رای ورکړي.
دا چې د افغانستان د راتلونکي لپاره د انتخاباتو په روان عمل کې د ښځو رول څومره مهم دی په اړه یې حمیده یوسفی وایي.
زما په نظر باندې د ښځو رول واقعا لکه خلک څنګه رول لري، زموږ په جامعه کې هم ښځه د غونه رول لري او د غونه حقوق دي. باید چې زه د دوی څخه حتی خواهش کوم، حتی په راډیو تلویزیونو کې ما ویل دي چې باید 100% کې زموږ ښځې راووځي، چې شکر دی اوس ټول تر میاسته دي. باید چې دوی راووځي او ټول خپل رایه استعمال کړي. دوی یوه رایه د ټول افغانستان سرنوشت بدلوي. مګر په کوم حالات کې چې ورته ګوري، دوی نشي کولی بعضې ناامنه ولسوالیانې او ناامنه ځایونه منطقې موږ لرو چې په هغه کې نشي راوتلی. نو په سل کې 80% انشاءالله راوځي. زه په کندهار کې اوسېږم، نن څه اومده د باندې وځم، شاوخوا ته د دفترو پولیس سټېشنونه ګورم. باور وکړئ په هر پولیس سټېشن کې حتی چې تلاشي کې دغه لاس ښځې دي کارتون ورسره دي. وایي موږ په شنبې باندې انشاءالله رایه ورکوو، ووټ ورکوو، او په هر کمپاین دفتر ته چې لاړ شي مکمله ټولې ښځې دي. ټول اوس په دې پیدل دي د افغانستان کې چې زموږ رای څه معنا لري او چې شته زموږ رای او موږ څونه په دې باندې رول لوبولی شو. نو ټول په دې خوشحاله دي او جدي ولاړ دي چې وایي موږ رای ورکوو. پاکه شفاف رای په پښو باندې ورځي او په پولنګ کې رای ورکوي. زه خپله حتی په افغان کندهار ولسي جرګې ته مې رکه پرېښوده، راغلی یم خپل په ولایت کې ناست یم چې همشنبیس انشاءالله زه ورته خپل رای استعمال کړم.
په افغانستان کې د کلون راهیسي اوګد جنگ د ښځو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د ټولنیزو مسلو سره سره ښځې جنگونو هم وځپلې. دوی د واده په نامه خرڅ شوې، د کورنۍ تشدد سره وړاندې شوې، په جګړو کې کونډې شوې او ډېرې د خپلو کورونو په پرېښودلو هم مجبوره شوې. حمیده یوسفی وایي دوی د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د یو کینډیډیټ د ښځو په اړه پالیسي ته اهم ګوري، ځکه چې دغه د دوی د ښه ژوند لپاره یوه مهمه خبره ده.
بالکل، زموږ په افغانستان کې خصوصا په نړۍ امن ځایو کې او بعضې چې هلته درسونه او سبقونه ویل شوي دي، خصوصا د جنګ په حالت کې چې دوه فامیله به جنګ وکړي، په بدله کې به ښځه تلله. که په یو داسې به دعوه سوله مرګ به اوس په ښځې کې په دعوه کې به ښځې تل. نو د ښځو حقوق واقعا تر پښو لاندې شوي وو. او که اوس موږ تاسې ورته وګورو، جامعې ته زموږ یو دوه دانې داسې کاندیدان ولاړ دي وریاست جمهوریته چې دوی خپل رئیسان دي، مګر معاونان یې ښځې دي. زه یو مثال در کوم، د ورته ناسته وم تلویزیون کې ما تعقیب کوي چې زه ټولو ته ګورم، او درغو پر ورغلې یوه ته نه، مګر ټولو ته ګورم. باور وکړي تر خلکو ښځې ډېرې تللې وې. په دې چې دوی ویل ول دا هغه یو کاندید موږ ته معلومي دي چې خپل وطن کې معاونه ښځه کښېنولې ده. موږ په دې پوره باور لرو چې اولین ډوډۍ ګټي چې ښځه ورسره ولاړه ده، ښځه به موږ ته زموږ حقوق راکوي او موږ د دوی دپاره کار کوو. دوی ته رایه ورکوو چې د خپل ځان سره معلومدار خپل معاونه ښځه کړې ده. دا اوس پرې ولا کار شي چالو کړي. ټول ښځې په دا باور دي که خدای نه خواسته، خدای نه خواسته حالات خراب هم شي، دوه دانې ټیمه شته چې دوی ځان سره ښځې لري، وایي موږ دوی ته رایه ورکوو. فکر کوم د افغانستان ښځې اوس په هر څه پوهېدلې دي، په هر څه باور دي او خپل د رای په ارزښت پوهېدلې دي چې موږ رای څه شي ده او چا ته باید چې ورکړو. هغه چا ته چې هلته ښځه هم وي که نه وي، مقصد وایي موږ زموږ حقوق راکول شي. زموږ رای دي وایي بې ځایه نه ځي او شفاف دغه غواړي، رای غواړي انتخابات.
د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویان نور محمد نور وای سلويخ فیصد رائے ورکوونکې خزې دي او پر روانو انتخاباتو کې د خزو برخه ډیر اهمیت لري.
د افغانستان قوانین په هغه باندې ټینګار کړی ده د ښځې رایا او د نر رایا مساوي دي، یعنی یو ارزښت لري. په دې معنی باندې که چیرې یو کاندید 50 جمع یوه رایه یوسي، هغه وړونکی ده. دغه یوه رایه کومه ښځه ورته ورکړي، زه فکر کوم چې دا کاندید وړونکی کېدای شي ولسمشري څوکۍ ته، او که چیرې نارینه ورته.
په ولسي جرګه کې د بلخ ولایت استازي ګلالۍ نور صافي وایي په انتخاباتو کې د ښځو رایه ډېرې مهمې دي.
څنګه چې پیږي انتخابات یوازې لاره ده چې د خلکو خوښه ده او باید
انتخابات صورت ونسی او په انتخابات کې د خلکو ګډون اصل چې پراخ ګډون ولري هماغه یو ښه معقوله نتیجه به ولري چې په دې کې د ښځو ونډه ډېره مهمه ده چې خوشبختانه څنګه چې لیدل کېږي اکثر زیاتر ښځو کارت اخیستی دی چې متاسفانه بعضې مشکلات ستونزې شته دي چې د دې د ګډون معنی شاید وګرځي چې هیله مند یم دغه ستونزو ته حکومت خاصه پاملرنه وکړي معلومدار ټول هغه ښځې چې په بهر کې کار کوي د کور بیرون کار کوي سیاسي پوهه لري محصلین دي ځوانان دي د دې په علاقې باندې غواړي چې دغه پروسه کې اشتراک وکړي او خپله ونډه واخلي د همدې یو ښځې په عیز غواړم چې په انتخاباتو کې خپل عام ګډون کوم معلومدار او نورې خپلې خویندې تشویقوم چې څو خپل د سرنوشت د تعینولو لپاره یو
ګلالی وایي ښځې د تاوتریخوالي سره مخامخ شوې او باید دوی ته په سیاسي او ټولنیزو پرمختګونو کې برخه ورکول شي چې دا شان د خپلو مسلو د هواري لپاره کار وکړي.
معلومدار ښځې وایي چې دغې ګر شي په دې دیالس کالو کې یو سلسله راسره ښځې لري متاسفانه تر اوسه هم ډېر مشکلات د ښځو مخې ته پروت دی چې تاسې شاید ډېر زشتو واقعاتو عامه سی شي په ښځو باندې ډېر تاوتریخوالی کېږي. مونږ غواړو چې د دې نه هم د ښځو حقوق تامینداره وسي او زیاتره ښځو حقوقو ته توجه وسي ښځو ته په سیاسي او اجتماعي برخه کې د کار امکانات برابر وسي څو د یو شي کولای خپل هغه ارزوګان ته ورسیږي. د انتخاباتو نه مې اول خو د ښځو نه ډېر هیله ده چې دوی بې تفاوت ویني کې راوځي خپل رایونه وکاروي او هغه آینده کاندید چې انتخابیږي او د ولسواکۍ ته رسیږي هغه باید د ښځو حقوقو ته د ښځو د ژوند د ښه والي لپاره خاص پاملرنه وکړي خصوصا په افغانستان کې چې ښځې ډېرې رنجونې لیدلي دي ځکه چې لیدلي د دې د ژوند د بهتر کېدو لپاره باید زیاتره کار وکړي. د ښځو توقع هم همدغه ده چې موږ د خپل کاندیدان مې لرو چې دوی ته چې په آینده کې د ریاست جمهوري مقام ته رسیږي باید دوی هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو دا موږ ته وساتي او نورې هم
د انتخاباتو د روان عمل او په دغه کې د ځوانانو خاص کرنجونو د رول په اړه ګلالی وایي.
میګم نو خپل خارونه کې او دا بد نه ده خلک ډیر علاقه لري ځوانان خصوصا ډیر په شوق باندې دي چې راشي خبرات کې باندې واخلي حتی ټول خلک نه تنه یو ځوانان متاسف نه یو سلسله امنیتي مشکلات وجود لري چې د دې مشکلات له کابله کېدلی شي چې موانع ایجاد شي چې خلک خپل هغه حق چې رای ورکول دي د هغه حق نه خپل استفاده نشي کولی. اما خوشبختانه څنګه چې کېږي تر څو چې زه د یو وکیل پاید خپل د انتخاباتي یو ځای نه چې راغلی یم چې بلخ ولایت دی هلته ما ولیدل خلکو کې ډېر شوق او علاقه ده چې
بلخوا حمیده یوسفی وایي د افغانستان ځوان کولو بیا خاص کرنجونې د یو ښه راتلونکي لپاره د انتخاباتو په عمل کې د خپل رول د اهمیت نه خبر دي او غواړي خپل رائے استعمال کړي.
بالکل بالکل خورده دا خبر شه سره تاییدوم چې زموږ د افغانستان حتی زیاتره انجینې ځوانانې دي چې حتی ځانته موسسې خیریه موسسې انجوګانې جوړې کړې دي او ټولنې حزبونه جوړې کړې دي دوی ټول ملاتړ کوي یوه ښځه نه بلکې دا پوره ګروپ چې څو زره ښځې څو سوه ښځې پکې راځي ملاتړ کوي چې موږ د انتخاباتو ته آماده یو موږ انتخابات شفاف غواړو او موږ خپل رایې استعمالوو په هر طریقه چې موږ خپل رایې ورکوو. حتی زما ته پر دا ډېر د خوشحالي ځای دی خو چې تاسو ته وایم زموږ په کندهار کې چې کومې ښځې یو ولایتي شورا ته درېدلې ټول ځوانان انجودې دي نو زه فکر کوم ځوان نسل چې دی زموږ د افغانستان راتلونکي نسل چې دی دا ټول به ځوانان مخته بیایي زه خوشحاله دي او دا بالکل دا ټول دی ذمه داري په سر باندې اخیستلی شي.
دا داوات دی اونۍ تاندی اهله خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم ته خوده پامان
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې زنده شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چوک
زنده را سخت را باندې کیره یا هر څه کې
څوک له مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
دا مشال ریډیو ده.